ټول مونوګرافونه ډیټابیس د سی په پښتو ډپارټمنټ کې څومره مونوګرافونه لیکل شوی دي دا ټول موږ ډیټابیس کړی دي. سی دومره مونوګرافونه په دې دې موضوعاتو باندې لیکل شوی دي. کتابخانه موږ ته اطمینان راکوي چې دغه مونوګراف په دغه نوم باندې دغه محتوا لاندې مونوګراف موجود نه ده. لغه وروسته کمیټه لرو، درې کسیزه کمیټه. په درې کسیزه کمیټه کې د دې هر یو استاد تر نظر لاندې د مونوګراف تیریږي. سدم تر دې خوخ په پېښور کې چا کار نه پکړي، په ننګرهار کې په دې نامو کار نه ده سوی. لمه سره خوچا د ترپی په برخه کې پم دې نامو باندې موضوع نه ده خسته. هر یو استاد دا تاییدوي. لغه وروسته به لار خود استاد ورځي کچیرته لار خود استاد سره موجود وي پم دغه درې جنو کې مونوګراف راګرځي. خو مخنیوي لا نه ده سوی، هغه وخت به لا مخنیول سوی چې د دوه ټولو پنتونونو ترمنځ یو میکانیزم موجود وي.
په افغانستان کې ډیر مونوګرافونه یوازې د تحصیلي سندونو د اخیستلو په خاطر لیکل کیږي، خو ډیری دغه مونوګرافونه نه چاپیږي. د استاد اجمل ښکلی په باور کې چیرې محصلان خپله تحقیق وکړي او مونوګراف ولیکي، دا یو نوی څېړنیز اثر په توګه یې چاپولی هم شي.
اصلا موږ په دې روان بهیر کې وینو چې د چاپ لپاره ډیر وسایل شته، د خپراوي لپاره ډیر وسایل بل عموم شته، خو دغه به د چاپ او د خپراوي هغه معیار هم راټیټ کړی دی. موږ ډیر داسې کتابونه وینو چې پلس نرز خو چاپ شوی دي کنه، خو زه به هم فکر کوم منګلو ماسل د دا ویلې شو چې کته خو مونوګراف ولیکي په خپل ولیکي او دا چاپ شي نو ستاسو د ټولنیز حیثیت په لړولو کې نقش لوبولی شي کنه. نو دا یو دغه دی، یو علت دی. عموما خلک مونوګراف د چاپ د پاره نه لیکي کنه، یعنی داغه په لمړی دغه د وی چې څنګه په دې باندې سند تر لاسه کوم. او دا بل علت دی چې موږ مونوګرافونه کمزوري دي، یعنی موږ د محدود کسان د پاره مونوګراف لیکو. دا مونوګراف په کتابتون کې پروت وي، څوک کپ راپی خو ویلو ستا منګه د عام لوستونکو لپاره، هغه لوستونکو لپاره چې دغه علمی مرکز نه بهر، د دې علمی موادانی نه بهر دي، دغه لپاره نه لیکم. زه فکر کوم دغه شاندې موږ سره ویلوې فکر وي چې زمونوګراف د یو ټول لوستونکو لپاره لیکم، د یو محدود دي قشر لپاره او محدود خلکو لپاره نه لیکم. په دې صورت کې زه د بخوم مونوګراف لیکم.
خو ګوریدونکو ته نڅانګې مو هم دلته پېته رسېږي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ځینو امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې د افغانستان پلازمېنه کابل هر شپه شاوخوا د شلو جرمي پېښو شاهده وي چې پکې غلا، تښتونې، وژنې، د موټرو غلا او نور شامل دي. خو د پلازمېنې اوسېدونکي دغو پېښو ته په پام د خپل امنیت په اړه څه فکر کوي او د دې جرمونو د زیاتېدو تر شا کوم لاملونه ته ګوته نیسي؟
نو مې را باندې درد نو څوک کولای شي چې خپل پیسې ځان سره په تنهایی ویسي او یا یو ښه موبایل ځان سره وګرځي؟
نن سبا په ماښام کې یا د ورځې په کابل ښار کې څوک پیسې نشي انتقالولی، په زرو افغانۍ حتی په کابل کې خلک وژل کېږي. چېرته چې غل یا اختطافګر چې ونیول سي هغه بېرته سبا ته خوشي کېږي، دغه علت ده چې دا ورکیږي نه.
زما نوم سمندر داوز، ما په کار کې موبایل غلا شو، 500 روپۍ مې غلا شو، دلته موټرسایکل والا دي خلک ته نه تخته.
زما نوم محمد صابر، په دې اواخرو کې کابل کې غلا، رهزنی، نور مسائل ډیر زیات شوی ده. علت داده د حکومت بی‌پروایی په څه دلیل ده؟ مثلا یو غل نیول کیږي، هغه بیرته 100 روپۍ ورکوي، یا مثلا په یو اداره کې یا یو نفر سفارش ورته کوي، هغه خوشی کوي.
د دغه خلکو سربېره ځینې امنیتي چارواکي هم مني چې د فساد موجودیت د دې لامل ګرځېدل شي د مجرمینو سره د قانون له مخې چلند ونه شي، او د دې ترڅنګ د پولیسو د مسؤلینو په توګه د غیر مسلکي کسانو ګمارل هم د جرمونو زیاتېدو ته زمینه برابره کړې ده. پلازمېنه کابل چې اوس شاوخوا د 6 میلیونو وګړو چې زیاته برخه د کابل د شاوخوا ولایتونو او سیمو څخه دلته راکډه شوې جوړوي، خو د دومره شمېر نفوذ لپاره په کابل کې یوازې 15,000 پولیس موجود دي. افغان حکومت په پلازمېنه او ځینو نورو ښارونو کې د امنیتي وضع د ښه والي لپاره اوس ځینې بدلونونه اعلان کړل، چې له مخې د کابل لپاره هم د امنیت نوی قومندان وټاکل شو. د خلکو اندېښنې مو د دوی په خپله خوله واورېدلې، او راځئ اوس د کابل نوی امنیت قومندان جنرال حسن شاه فروخ ته ورشو او په کابل کې د موجوده ستونزو په اړه له دوی واورو چې څه کول غواړي.
حقیقت څه دی؟
جنرال صاحب حسن شاه فاروق ډیر زړه مننه چې وخت مراکو. تاسو اوس وسه د کورنیو چارو وزارت لخوا په اعلان شو وروسته بدلونو کې د کابل د امنیت قومندان په توګه ټاکل شوی است. تر دې مخکې تاسو د هرات د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کوله. کدا وایس چې تاسو د کابل ښار د وسنې ستونزو په اړه څومره معلومات لرئ؟
دلته خو ستونزې ډېر دي. یو د دینه هغه دښمن دی یا طالبان دی یا تروریزم دی، بین المللي تروریزم دی چې موږ هغه کې مخامخ یو. او دلته سازمان یافته جرایم شته، دلته غلا دی، دلته بے بندوباری دی، بے مسئولیت خلق دیر دی چی سالگان لری، دلته ستونز دیر دی، دیر بسترون چی دی باعث دی نا امنی گردی.
لاملون ایسا دی ولی دداخو جرایم و مخننی ولی که گی، حال دا چی پا کافی شمیر که زوکونا پا کابل خار کلی دلی که گی؟
اوامل هم دیر دی، یاو دی دی اوامل دا رهبری دا مهم دی، دا دی تاکون و خلق چی دی حوزو، د عامر پتوګا، د جنایی پتوګا، د کارکونکو پتوګا د ادم ډیر اهمیت لري. د کنټرول، مواظبت، غمخاری د سرباز نه، د خپل دندې نه د رول لري. دا ډیر مسائل دي چې کنټرول وشي دا کولای شي چې دا جرمونه کم کړي.
قومندان صاحب، دلته یو بل مسله هم د بحث وړ ده، هغه دا چې ویل کېږي تر ډیره هغه کسان چې له جنایي او منظمو جرمونو سره په تړاو کې نیول کېږي بیرته د پیسو او یا هم د نفوذي عواملو له کبله خوشي کېږي.
تاسو پوهیږئ چې پولیس د قانون له طرفه دا یو چوکان لري چې 72 ساعت هغه وخت لري پولیس نیولای شي، بیا خو کولای نشي. دا د تحقیقاتو، دا د محکمې کار دی، دا د هغه ارزیابي دی چې خو کلی کنه کلی. ما ډیر کوشش کړی ده، اوس پولیس متحرک شوی دی. زه انشاءالله ایمان لرم چې دا جنایتونه ممکن شپږ میاشتې وروسته ډیر لږ شوي.
نو هغه جرایم پیشه ډلې چې په کابل کې فعاله دي، د دوی په وړاندې اقدام ولې نه کیږي؟ دا خو به نه وي چې دوی د ځینو حلقو ملاتړ له ځانه سره لري.
نه، زه فکر نه کوم چې څوک چې جنایت کوي د ځنګلو خلکو دا دینه حمایت کوي. دا ګروپونه شته، دا جنایتکار خلق دي، دلته کار کوي. اوس ما هغه ته وظیفه ورکړې ده، دا ټول حوزو ته، دا ټول مسئولین ته چې دا باندونه تثبیت کړي، تشخیص کړي، دا څوک دی، کوم ځای ژوند کوي، څو کارونه بوخت دي، دا اوس یو پروسس جریان لري. انشاءالله چې موږ دا تثبیتو او بیا اقدام کوو.
قومندان صاحب، د پولیسو یو ستونزه دا ده چې دوی نه کنټرولېږي. اوس اوس کله چې ولسمشر په ناڅاپي توګه نهمې امنیتي حوزې ته ورغلی وو، نو ویلیدل چې په حوزه کې هیڅ یو چارواکی نشته. دا خپل د ولسمشر الفاظ دي چې ویل په کابل کې د جرمونو د پیښېدو یو اساسي علت دا ده چې پولیس خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي.
زه فکر کوم چې ولسمشر کاملا برحق دی. یو د دې ستونزه دغه دی چې دلته کنټرول نشته، څوک چې په وظیفه نه وي بیا دا ټول کله چې جمع کېږي بیا باعث د جنایتونه کېږي. کله چې جنایتکار پوهېږي چې پولیس ویده دی، بیا هغه غلا کوي. کله چې هغه ویني چې پولیس فعال دی، پولیس عکس العمل ښایي.
قومندان صاحب، د پولیسو د کاري غفلت تر څنګ نور کوم عوامل دي چې د پولیسو موثریت له منځه وړلی ده؟
پله سوال نه ډېر دي، دلته مشکلات ستونزې ډېر دي. یو دا د عکس العمل د زورور خلکو دي د پولیس سره کوي. په تور مثال پولیس یو موټر درولی، بیا هغه دوه درې سلام والی ته بد چلند کوي. پولیس تقریبا خپل هغه جرأت له لاسه ورکړی ده.
که دا وایس چې څوک دي د زورور کسان چې د پولیسو په وړاندې غبرګون ښیي؟
زورور ټول پیږي. زه فکر کوم چې دا زورور نه بګم چې څوک دی، تم پیږي، هغه پیږي، خلک پیږي، دا څوک دی.
نو بالاخره پولیس به څه ډول سره وکولی شي چې خپل موثریت وښیي، ثابت
کړي؟ انشاءالله چې موږ هدایت اخیستی دی د مقاماتو نه. دلته ګارنیزون فعال شوی دی، دلته د ګارنیزون په منځ کې، د پولیس په منځ کې، د اردو په منځ کې یو خو هماهنګي، یو خو وحدت نظر جریان لري. انشاءالله ټول یو نظر کیو چې کابل امنیت وکړو.
یو بل مسله قومندان صاحب چې له ډېره وخت مطرح ده، البته بیا بیا د ځینو سیاسي کارپوهانو یا امنیتي کارپوهانو لخوا په انتقادونه کېږي، او هغه دا چې د پولیسو د افسرانو د ګمارلو په برخه کې هم ځینې جدي ستونزې موجودې دي، او تر ډېره پورې د سیاسي مداخلو په نتیجه کې ځینې ګمارنې کېږي. د کابل ښار د امنیتي حوزو په اړه هم ویل کېږي چې ځینې کسان د همدغو لاسوهنو په نتیجه کې د حوزو د امیرونو په توګه ټاکل شوی دی. له داسې کسانو سره ستاسو چلند په څه ډول وي؟
بالکل بالکل. یو ستونزه همدغه سې ده چې پخوا خلک د سیاسیونو له طرفه د روابطو په هکله دا ټاکل شوی دی، هغه مسلکي خلک نه دی، هغه کار نشي کولی. ممکن دا صداقت دا پایداری دا وفاداری چی ضرورت دی دا اولری یا ونلری دا اوس ارزیابی جریان لري. رئیس صاحب جمهور، وزیر صاحب داخله، دا ټول و چې مونږ ماته سپورت کوي ان شاء الله چې دا پسله ارزیابی نه به تصمیم بنی سو چې پاک خلق به ان شاء الله چې دا
آیا د کار امکان شته؟
زه فکر کوم چې ان شاء الله امکان شته،
ځکه د کورنیو چارو وزارت هم دا سه شکایت لري چې د سیاسي مداخلو لپاره دوی نشي کولای چې سمې ټاکنه وکړي.
اوس خو ټول د نتیجې تر رسیدل دی چې ما سره همکاري کوي چې دا خلق پیدا وکړو. وزیر صاحب داخله مو ماته ویل چې تاسو لاس بالکل آزاد دی، تاسو هر څه کولای
شئ. کچې به خپل ژمنو عمل نکړو او بیا هم سیاسي فشارونو دوام درلود نو بیا
به زه خوایم کداسي زه احساس کوم چې دلته مشکلاتونه دي، دلته زما مشکلات له دې طرفه حل نه کیږي، بیا تصمیم بنی سو
دنده پرې دی کنه؟
نو دنده پرې دو خدا د خو هیڅ مشکل حل نه شکولای کزوم ک نور سو کوي دلته د کمانډان پتوګه دا مشکل نشاله چې یو تصمیم بنی سو دلته خو مقامات شته به زو رئیس جمهور ته وایم چې زه دغه څه مشکل لرم، د شورای امنیت ته وایم چې دغه څه مشکل لرم، وزیر صاحب داخله ته وایم چې دغه څه مشکل لرم، که تاسو غواړئ چې دلته امنیت راشي خو ما سره کومک وکړئ.
یو بل اساسي موضوع چې د کابل ښار د امنیت لپاره خورا مهمه بلل کیږي هغه دا ده چې کابل ښار ته غځېدلې فرعي لارې د دغه ښار امنیت له ګواښ سره مخ کړی دی. د دې لارو د کنټرول لپاره کوم ځانګړی پروګرام تاسو لرئ که څنګه؟
پرونه ما په دې اړه جلسه درلود، هدایتونه اخیستې دي، دغه د پلان پاکله دلته کار کوو چې او امنیتی کمربندې او بلند استخباراتي کمربندې استخباراتي له طرف ده ټول د پخو تلاندې راولو.
په کابل ښار کې د پولیسو څومره ځواک موجود دی قومندان صاحب؟ او آیا دغه ځواک د موجوده نفوس لپاره کافي دی؟
نه، په هیڅ وجه د کابل اوس شاوخوا 1.8 میلیون نفوس لري و دا د پولیس تشکیلات ډیر کم دی. زه پیګم چې دا تشکیلات کم دی خو افغانستان یو جنگ زپله هیواد دی، د ته جګړه روان دی، د اقتصادي مشکلاتونه شته، دولت هم خپل مشکلات لري. ان شاء الله چې دغه قوت اوس لرو که دا هم تنظیم وکړو ان شاء الله دا هم کومک کوي. بیا دلته نور قوتونه هم شته، دلته ګارنزیون شته، دلته اردو شته، دلته امنیت دولتي شته، ان شاء الله چې ټول لاس ورکړو.
قومندان صاحب که نور مسایل یوې خواته کېږدو، غواړم له تاسو دا هم واورم چې تاسو د کابل اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکولی شئ چې تاسو به د دې ښار په حالت کې په څومره وخت کې مثبت بدلون راولئ؟
بله، مثبت بدلون خو دا ارتباط نیسي د وضعیت په هکله. د ما اطمینان کابل ښاریانو ته داسې دی چې زه نهایي کوښښونه وکړم چې خلکو ته خپل کابلیانو ته صادقانه او شرافتمندانه خدمت وکړم. دا وعده کولای شم چې دا جرمي جنایتونه لکه چې د پولیس د اصلي وظیفه تامین د امن و نظم امیده، په دې اکله زه هغه ته کابلیانو ته داسې وعده ورکوم چې ان شاء الله با توکل به خدا د ظرف 6 ماه کې دا جرمونه کوایم چې بالکل له بینځه میسو. دا خو مشکل دی چې هر چیرته چې خلک دی، هر چیرته چې اقتصاد دی، هر چیرته چې ښار دی، هر چیرته کې دلته دا جنتر کیږي. دا د پیشرفته ترین مملکتونه امریکا کې، فرانسې کې، جرمني هلته هم نشته. مګر داسې چې اوس روان دی، داسې چې پخوا روان دی، داسې به نه وي.
ډېر زیات مننه قومندان صاحب په دې هیله چې د ښار په امنیتي وضع کې مثبت بدلون راشي او خلک په ډاډه زړه وکولی شي چې د شپې آرام خوب وکړي او د ورځې پرته له کومې اندېښنې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو، تاسو د کابل د امنیت قومندان څرګندونه واوریدئ. دوی ویل چې تر دوی مخکې د کابل ښار د پولیسو په ځواک کې چې دغه ښار د امنیت او د امن نظم د ساتلو لپاره فعالیت کوي، ځینې ستونزې موجودې وي، خو دوی هلې ځلې پیل کړي دي چې د حکومت د جګپړو چارواکو په ملاتړ سره دغه ستونزې هوارې کړي او د دوی ژمنه داده چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د کابل ښار په وضع کې څه څه مثبت بدلون رامنځته شي او کومې پېښې چې اوس مستکیږي د دغه هغه کچبا خورا ټیټه شي. د بو ګورو شپږ میاشتې وروسته چې واقعا حالات په همدې ډول بدلیږي کنه، دغه جرایم دوام مومي او د کابل ښار اوسیدونکو د اندېښنو په ګرداب کې شپې ورځې سبا کوي.
حقیقت صدای
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.